په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدلی، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي دوی په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتن بایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې ده. میرمن اوتن بایوا سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت اوسنۍ وضعیت د رضایت وړ وباله. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه په ټویټر خبره کړې، د ښاغلي عزیزی په حواله ویلي دواړو لورو اوس مهال د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه چارې پراخې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره د کتنې په مهال کړې دي. په خاطر د افغان سوداګرو له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت له وضعیت شکایتونه درلودل او د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې په ظاهره د همدې ستونزو د حل لپاره د طالبانو د سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. په ایران کې د الکول څښلو له کبله د مسمومیت او مړینې پیښې ډېرې شوې. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې د ایران د عدلي طب د مشر عباس مسجدي ارانی په حواله ویلي دي چې تیر کال کې شپږ سوه څلور څلوېښت تنه د الکولو د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د ښاغلي ارانی په خبره د مړینې دا شمېرې د وړم کال پرتله دېرش سلنه زیاتوالی ښیي. په ایران کې د الکولو د مسمومیت وروستۍ پیښه د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شوه چې له کبله څوارلس تنه مړه او یو سلو پنځه اویا نور کسان مسموم کسان روغتون ته ولېږدول شول. د پاکستان حکومت په قراقرم او د همالیا په هندوکش غرنیو سیمو کې خلکو ته ویلي چې د تخلیې لپاره ځانونه چمتو کړي. د خیبر پختونخوا له د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د تودوخې د څپې له کبله غرنیز کنګلونه په ویلو کېدو دي چې د سیلابونو ویره یې رامنځته کړې ده. له افغانستان سره پر پوله د چترال سیمې یو چارواکي نور شاهدالدین ویلي متخصصان غرنیز کنګلونه څاري او د بیړنیو حالاتو ټیمونه د تیارسۍ په حالت کې دي. د اوکراین صدر اعظم دینس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د نږدې اووه میلیارد ډالرو بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هېواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې کنفرانس ته وویل چې جګړې کیف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په راتلونکو دولسو میاشتو کې به د بیا رغونې لګښت څه باندې شپږ میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون چهارشنبه د 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورت څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له کبله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورت وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوي او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولی شي چې د افغانستان د ملي کمیټې ګډون د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورت کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د دې هېواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټې په 2018 میلادي کال د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویت لوبغاړو لپاره ورته زمینه برابره کړې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړې چې د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوې وه. په غونډه کې له طالبانو یو ځل بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د برابرولو غوښتنې تکرار شوې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډه تر ډیره د طالبانو د حکومت پر هغو تګلارو متمرکزه وه چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا غونډې ته په خپله وینا کې یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو د محدودیت فرمانونه لغوه کړي. نوموړي وایي له طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی ته په ډاګه کړي که د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې امکان یې نشته.
In my regular discussions with the de facto authorities
da Afghanistan la wasani wo charwako sara pa munazam bahsuna ki zid hago khinduna pa pa da ga gigam chadwi khpal zanta da farmanun aw lagawl shu mahdudiyatun la kabal ramansta kadi pa zangadi toga da khaso unjuna pa zat موک دوی ته څرګنده کړه تر هغه چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکان وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غوړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
میرمن اوتونبایوا وویل طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري خو برعکس د همدې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او تیر کال دسمبر میاشت کې د نجونو پانتونونه هم بند اعلان کړل او کورنیو او نړیوالو موسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز هم ولګاوه. د طالبانو حکومت د تیر اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړې چې دې کار د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د ښځو او نجونو پر حقونو سربیره د سیاسي واک په برخه کې هم د طالبانو پر تګلارو نیوکې وسوې. روزا اوتونبایوا غونډې ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې ټول شموله نه دی بلکې جوړښت یې بشپړ نارینه محوره او واک هم پکې نږدې ټول د پښتنو دی. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو هغوی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې بیا طالبانو د نجونو او ښځو د کار د بندیز په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او حکومت یې هم له قومي پلوه ټول شموله بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقونو فعالې شبانې بسیج راسخ هم خبرې وکړې. هغه چې په وینا یې د سولې په نوم بنسټ افغانستان کې نجونو ته په پټه زده کړې ورکوي تعلیم د ټولو نیکمرغیو ریشه بولي.
What we want is summed up in a single word. That word is stability.
څه چې موږ یې غواړو په یوه کلمه کې خلاصه کېدلی شي هغه کلمه ثبات دی. هغه څه چې د ثبات لامل کېږي هغه تعلیم دی. هر څه د ښوونځي له ټولګي نه سرچینه اخلي لکه اقتصاد او پیاوړی روغتیایي سیستم. په هغې خاوره کې چې سخت دریزي وده کوي د کرکې د تخم ځای باید په هیلې بدل شي. د هغه وخت امکان لري چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړل شي.
د امنیت شورا په غونډه کې د سرمنشي استازي د طالبانو د حکومت ځینې کارونه وستایل. روزا اوتونبایوا وویل طالبانو د داعش د لمنځوړلو همغږې هڅې کړې د لوړ اداري فساد کچې راټیټه کړې او د کوکنرو په کښت کې هم د پام وړ کموالی راوستلی دی.
په تېرو دوو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړوي او له طالبانو غواړي چې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. په پرنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په خلاف خپل فرمانونه لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. اسدالله لودین په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ملګرو ملتونو د پرونۍ غونډې پیغام طالبانو ته څه و؟
د آغلي اوتونبایا وینا په شورای امنیت کې هغه ټول پخواني شرطونه یوازې په محدودیتونه خلاصه کړې ده. معنا یې دا ده که چیرته طالبان محدودیتونه رفع کړي ګواکې په رسمیت پیژندل کیږي. آل دا چې اصلا د رسمیت مسئله د شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسئله د دولتونو موضوع ده چې هر دولت کولی شي چې دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
سادات صاحب، په تیرو دو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. فکر کوي دا ډول دریځونه او ویناوې به د طالبانو تګلارې بدلې کړي، خصوصا د ښځو د کار او تعلیم د محدودیت په برخو کې؟
په دا نږدې دوه کاله تجربه ښودلې ده چې دا موقفونه یوازې وینا او خبرې د طالبانو د تګلارې د بدلولو په خاطر کوم مثبت تاثیر نه لري. زه ګمان کوم چې یوازې د نړیوالو مشترک موقف که چیرته د شورای امنیت په قطعنامه کې تسجیل شي کولی شي چې یو تاثیر طالبانو باندې وکړي، او که چیرته د سیاوازی خبری وی او وینا یا متفاوت موقفونه وی په شورای امنیت کې کومه ګټه نه لري.
ځینې کسان نړیوال ملامتوي چې پر طالبانو یې لازم فشار نه دی راوستلی. نړیوال په ځانګړې توګه ملګری ملتونه چې اجرایی واک هم نه لري نور څه کولی شي؟
د نړیوالو ملامتی د افغانستان په مقابل کې واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان تراژیدي د نړیوالو د مداخلې او تجاوز محصول دی. متاسفانه خپل ملل متحد کوم اجرایی صلاحیت نه لري، یوازې شورای امنیت د ملل متحد کولی شي چې قاطع دریز اتخاذ کړي د طالبانو په مقابل کې. مګر متاسفانه په شورای امنیت کې دغه اعضای دایمی د شورای امنیت یعنی بین المللی لوی قوتونه مشترک موقف نه لري د افغانستان په مقابل کې. په همدې خاطر ډیر مشکل ده شورای امنیت دپاره چې یو مشترک تصمیم اتخاذ وکړي د افغانستان په باره کې.
په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې د غونډې د اغیزو په باب مرکه وه. د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د ګجرو اتو کلو شاوخوا 300 ماشومان له تعلیم او زده کړې بې برخې، ځکه دي چې په سیمه کې ښوونځي نشته. د دغو ماشومانو ټول عمر د څارویو په ساتلو له ځنګله د خسو او بوټو په راوړلو تیریږي. نور په دې راپور کې
د وټپور ولسوالۍ مرکز څخه شاوخوا 13 کیلومتره لري شمال لور ته د لوړو غرونو په اړخ کې له خټو او تیګو جوړ شوي کورونه او کلي ښکاري. دلته یوازې د ګجرو په اتو کلیو کې سلګونه کورنۍ ژوند کوي. د دې کلیو لویان له تعلیم او ښوونځي بې برخې لوی شوي، او څه د پاسه 300 ماشومان هم د ښوونځیو نشتون په وجه د څارویو ساتلو له ځنګل د خسو او ګیا راوړلو په څیر په شاخه کارونو کې خولې تویوي او د ماشومتوب ژوند په کړاوونو کې تیروي. که څه هم چې اوس ورته د ماشومانو د ساتنې یا سیو د چلډرن ادارې په مالی مرسته د سواد زده کړې دوه کلیوالي ټولګي جوړ شوي او پکې شاوخوا 50 نجونې او هلکان د پوهې لومړي حروف زده کوي. د سواد زده کړې ټولګیو کې شامل ماشومان او لزده کړو بې برخې پاتې ټول د خپلې روښانه راتلونکي لپاره د خونځې جوړول غواړي. 12 کلن عزت الله په ځنګل کې د سیړیو وچې څانګې وهلي، ترې غټ جوړ کړې ګېډې په شا کړې، خولې ترې بهیږي او په غرنۍ کګه وګلاره کور ته روان دی. وای درس ویل او ښه راتلونکی ستر ارمان دی.
زما ډېر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شم او یا مدیریت شم. واخلم خو زه زده کړو نه پاتې، موږ ته مکتب ډېر لرې دی، نه هغې مړې نه خوا د څلور ساعت مزل دی، موږ چې دقه ځینال ته روانېږو هلته به ناوخته شوی موږ باندې.
لس کلن رحمت الله هر سهار د وضو رمی سره له کور راوځي. ته برګی په اوږه کړې او د څېړیو په ونو کې چې کومه له پاڼو ډکه څانګه ګوري هغه په تبر وهي او وضو ته اچوي. هغه راته د خپل ستړي ژوند او ارمانونو په اړه وویل:
د یادو
کلیو مشران وای د نس د کړو په وجه په ژوند کې ډېر ستونزې ګالي او نه غواړي چې اولادونه هم د دوی په څیر له پوهې او اسانتیاو لرې د کړاوونو او مشکلاتو ډک برخلیک سره مخ شي. محمد طیب:
دلته په دې ساحه کې تقریبا 600 کورنۍ ژوند کوي چې تعلیم ته هیڅ لاسرسی نه لري. فقط صرف د چلډرن ادارې یو دوه ټولګي جوړ کړي چې په هغه کې 500 ماشومان موږ سره زده کړه کوي. موږ غواړو د دولت څخه چې موږ ته دلته رسمي مکتب یا رسمي مدرسه جوړه کړي چې د غازمون کم ماشومان چې دي د زده کړې وکړي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې د ښوونځیو کمی سره مخ دي او ګڼ شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خو دوی هڅه کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ستونزه حل کړي. د کونړ د پوهنې ریاست مرستیال احسان الله محمود ازادي راډیو ته وویل:
یقیني د دې خلکو تعداد ډېر زیات دی او د درس تدریس نه محروم پاتې دي. خو بیا هم زمونږ معرف ریاست چې څونه وسوتوان و دې خلکو سره مونږ یو اندازه کومک کړی د موسساتو باندې مغږ کړی دی. د هغه توسط باندې یو دوه محلي ټولګي دوی ته ورکړی شوي او راتلونکي کې هم د خلکو د دا ډاډ او اطمینان ورکو چې زمونږ څونه وسوي هغه مطابق به انشاءالله تعالی دوی ته خدمات مهیا.
کونړ کې د ګجرو قوم په شیګل، ناړی، وټپور، غازی آباد او په نورو ولسوالیو کې اوسیږي. یو شمېر په دغه سیمو کې دایمي هستوګندي او ځنې نور بیا د کوچیانو په څیر خپل څارویو سره د اوړي سړو او په ژمي کې تودو ساحو ته ځي. د ګرځند ګجرو ژوند له نورو زیات سرګردانه دی. د زده کړو په ګډون د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. ده افغان شزو آنلاین ادبی بهیر
غواړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو:
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه په کتاب کې شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویه ونه د کلی په منځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټول
او د خبرونې په روسیو کې په واورې چې په غزنی کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی دې مثلا نور ټکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د 28 منټې په غونډه کې په یو شعر نقد شو. دی غونډې ته امینې فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې دې نقد ته مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپږم، همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنی نه مو خبره اوږده کړې نه لنډه کړې. اووم، اغېزمن دی، یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونغاړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیزي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې لوستونکو سره وشخی شي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی که نه دی، د آغلي فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن می هغه لارې ټولې وتړلې، نن می هغه لارې ټولې وتړلې، هغه لارې چې تر تا وې رسیدلې، هغه لارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پرېښوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری، تا کتاب مخ ته نیولی، له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې ځلیږي لکه دوه غمي ښکارېږي، ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی، ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
د دې نظم نوم دی یوه کړکۍ. په دقیق غونډه کې ځلانور د شعر د نوم ستاینه وکړه او ویې ویل چې لوستونکي ته هر څه له همدې یوې کړکۍ ورښودل کېږي، یوه داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلې پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. د امینې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغی هم شته. سلما بدری وی چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټه هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کې هیڅ هم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. آغلی گهیز په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالي ملالی کلیوالي د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. ویې ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سحاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غني د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویې ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یوه کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته یې مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخ سره هم شخې نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به یې نور هم ډېر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوي وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغې مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینهو لپاره ماتېدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګنده کړو که مې نه غواړي نه دې غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کېشي لا به بهتره و. دغه نظر شفیق خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د آمینې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. آخري خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعرې په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسېږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سحاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هره اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکلو لوستل یو بل سره شریکوو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅوو. نو د هغه معمولي برنامې سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل یا آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه، د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپلې نیمګړتیاو ته غواړو چې متوجه کړو. او که چیرې ښه روان وي هغه وهڅېږي، او که چیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېیمه برخه چې کومه برخه موږ لرو هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پکې سم اخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلی سحاک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخره کې عادتا شاعره یا لیکواله د ځان دفاع کوي. اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه و د کره کتنې برخې ته غوږو یا به کوم داسې مجلس او غونډه کې مو ګډون لره، نو آخر کې به دغه کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو بیا یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه وو، د په سلیقې به سم نه وو، نو هغې ته به یې داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیه به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سایق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې ووایي، یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقه برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده، راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم باید مو معنا کراته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را برسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قادر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي، او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند وکړي دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي، چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په عربي کلمه ده چې معنا یې د چرنل یعنی شوبد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک د یو اثر منفی اړخ بیان کړي دا اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غونډو شاهد یم چې ځین وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لور ته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع ونه کړي فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری وو او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي نو تابان کله چې امینه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا فهم دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم له یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه او داسې یو څه بدې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه وویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالت ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امینه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ یې وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امینه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم په سترګو نه لیدل کېږي، د پردې تر شا هغه کوم حالات یا امینه جانې په خپل نظم کې انځور کړي دي رښتیا هم، که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو هیڅوک د پردې شا ته کوم څه چې تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخ شي دومره هغه د درک ور سيزونه ورته دومره پاسانه د درک ور ګرځي چې انسان خپل هغه د پدې ته شاغه سيزونه هم حس کولای شي ځکه چې هغه په خوا د غوونه تجربه کړی وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپل پوهیږي چې اوس د انسان احتمالي کړنه کومه ایوي
شیر خیال هم د خیال په خپل ل ډیرو موانع او اوړي تیریشي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي همدا څه کنه
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځاینو ته وزر کوي هغه ځاینو پورې رسیږي هغه ځاینو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نشي
ستاسو په باور کدا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلي د ادبیاتو د وی فارغ په صفات باندې څومره به تاسو ته ګټوري وي دا غونډه
ډېری به ګټوري وي ډېری زیاتې ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلې چې په دې بهیر کېشته هغه ارخ مونته بیانوي چې بلې تقریبا هغه تل اسرسای نه لري مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه هغه چې کوم اثر مطالعه کوي چې د چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي د کوم لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانا امینه جانا زولې جانا مثلا زخپله شاید هغه کتاب ونه لرم کله چې هغه ارخ چې هغه راخلی یو بل ارخ زرا اخلم یو بل ارخ بل ملګری راخلی همداسي هر جلې هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داس یو ارخ مو تر اخلي چې هغه موږ لپاره نه وي هغه د موضوع شریکوي چې هغه موږ نه نیوي چې زنه زکو
لا نرګس صاحب څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته د شزینه و لغونډي د نارینه و انلاین غونډه ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له افغانستانه شروع شوې دي د څرنګه غونډې دي کوم کسان ګډون پکې کوي د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به نمرې دا وورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی او لنی کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوب مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا خایست رنگ ورکی چې له شعر شاعري او ادبیاتو سره مینه لري
عمر صاحب په دې غونډه کې کوم موضوعات راخلي
ګلبن خپل معیاري محلويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی په دې محلويش کې ادبي بحثونه تنقیدی او تشریحي کرکتنې مشاعري لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو وشل سوي دي
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي څنګه کېدشتي چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفاده وړ وي
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لنډ وخت کې د کتاب په بڼه چاپو تر څو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخ شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوال او ادبال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم لتا سرهشته
بالکل موږ سره ډیر شمیر شاعران ستا چې په بهرنوي هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي د ګلبن غي ګډېره پراخه ده لپاره د ګلبن د مسؤلینو هڅې دادي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي د مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې او مطرح ته هغه استعداد وړتیا او سنۍ حال ده
د انټرنیټ ستونزه نرامن ستکیشي د افغانستان کې انټرنیټ کمزور دی
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي خو اوس لنی کمرغه ټکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمیر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي انلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده سپری غونډه کې لتاس سر ګډون وکي.
خغلې شیبر سه د خزینه شاعرانو اړوان به دومره وایم چې فعلاً خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیل ټولنه جوړ کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسول شاغلي عمرې څخه مننه.
آزادی رادیوئی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړې ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اورو.
ونه د کلی په مینځ کې بلاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. تاله پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپل کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالې شلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. دی غواړي خپلو اورېدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تېرېږي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یادې کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمي تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمي نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړي دي.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتی را او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند ډیالکټیک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی دی. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري.
او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي هغه په دې کتاب کې را څرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی او یا مثال په ډول باندې لدان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل یعنی د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یوه برخه یې د پوښتنې په ډول ده او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي او بیا بېرته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بېرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضد وه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته ما مثال په ډول په دې کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي، سایکالوجیکي لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو داغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب یو
یعنی هاشمي صاحب په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، لځان سره مو خبرې پکې کړي دي؟
او او دا 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 داستاني ادبیات سره د څه څنګه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د کې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی او ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یو نظریه چې په دې کې ثابته شوې هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی. یو دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خود سایکالوجیکی جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکی جبر را هم انسان ځان نشي خلاصولای. بل موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابت شوی ده او دا ثابت شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینې مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم پدې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي
په عمومي ډول باندې؟ دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډېرو مواردو کې ویل کېږي چې دا د زه یو د زه دوه ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفي سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کار، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې بیا کومې خبرې کړي، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومېږي، چې په کابل کې کتاب پلورنځي ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوښ ژوند کتاب د استرائیل لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خپور شوی د مبارک خپرندوی ټولنې چې تازه په فعالیت شروع کړي چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټولې نړۍ ته په درو څلوېښت ژبو ژباړل شوی چې له نیکمرغه پښتو ژبې ته هم مجزافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر دوه میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سنبالولو کتاب دی چې انګیزه بخونکي دي موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو او فکر پایله ده. ژوند ته وایي له منفي زاویې مه ګورئ، خو هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نه ارزي، خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترځنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په اتیا صفو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت په ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندویه ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون په شپاړسمه د جمعې په ورځ په کابل کې وشوه. دا کتاب یو سلواتیا صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په نسل وختم کال کې هجري کال کې په گئیس جریده کې، چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریدې مسؤول مدیر و، په هغه کې نشر شوی وی. او دا مقاله یو څه په کور کې پات دی وی، او مختپلاس را لري چې هغه د اقتصاد برخه و، اقتصادي هغه و لیکنه وی. دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په غوا کې په گیز کې په دری ژبه باندې خبره شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی دا او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورتلای دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې مرته پاتې شوې دي په گیس کې ولته په وخت کې محدود خلک لوستي وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په دوه مقالو باندې تیر شوي دي، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرقانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستی روی مجلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوزو د ادبي هڅو په اړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسی شیبه د افغان جنو او شوزو لایو هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دود په غزنی کې زیات شوی دی. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوزی جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د دې هنرونه چې مریب کې کار شوی دی، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی ده. دغه کومې پخوانۍ روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار شوی دی چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅېږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسینه دي. همدارنګه دیولو کار پکې شوی ده، همدارنګه دلته هماغه چرمې او پټي پکې کار شوی دي.
میمنه د خپلې ورېندارې نوي کالي برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي، او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګ سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دوی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کمرنګ سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتل یا به یې له نورو اورېدل. خو اوس بېرته شکر دغه رواج بېرته راژوندی سو په دې خاطر باندې چې دوی شاید ډېری دې ته متوجه سوي وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بېرته د خپل رواج راځوندی کړو.
د دغه کمیسونو خولې، ګریوان، لمن او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي، خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بېرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړۍ ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
ਕਦਮ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਬਲ ਪਾਰਾ ਕੇ ਕਦਮ ਦਾ ਦਾਤ ਕੁਦਰ ਗਾੜਾ زنم.